تني ژوند په اړه تفصیلی خبره را سره کړی چې دا د وړاندې کیږي. محبوبې مینهپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان داسې راوپېژند.
د مینې ډک سلامونه ګرانو اوریدونکو وطنوالو، او تاسې قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم، او ډیره مننه چې د آزادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینهپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. میرمن مینهپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو څه راته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهیږمه چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نشته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1948 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله، او با وجود د ضعیف اقتصادي شرایطو د ملک او ژوند په تړلي کابل کې بیا هم په ذهن کې یو ډېر ښایسته انځور لرمه د تېرو خاطرو، د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چېرته چې خلک په یو بل باندې ډېر مهربانه وو، یو د بل قدر یې کا، او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تلئ، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتبانه وو. با وجود د چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زمن باید په عین سطحه تحصیل وکړه، او همیشه هم دغه یې تشویق وو. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې او خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته در ډیره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم با وجود دیدو چې بعضی امنیتي چلنجونه کابل خر همیشه اسره مخامخ و، خو سر دی وغم مکتب ته تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه دیو امن و سول او احترام فضا موجوده و. او ما خو نور زایو دی افغانستان که کم سفر کرده دی، خو بلوی خرونو که با همه زمان که چیره چی ما آوریدل، خصوصا دی اغنجونو نه چی دی کابل خارت دی لیلی درس و سبق دی پار راغلی وی، حتی اوقات هم دیر مسئون تعلیمی و تحصیلی شرایط میسر و انجونو دی لری خارونم در فرصت دلو دا چی دی پا هنتون درس پا کابل که تکمیل کن.
در روختی ها پا برخه که زدکره یا در دکتره زدکره مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغ شوم، او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2006 کال کې په هالند کې لاسته راوړ، او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه د تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظی تاست ترجمه کم نو مانای دی سپینگیر او سپینسر و دی مغلق و امراض و تخصص دی. او دی سنگ تز دی ما دی حقوقی توابط به برخه که هم زدکری کردی، او دی حقوقی طب دی مشاور دکتر پهیس هم وظیفه اجرا کام.
او دی دکتر زدکری مو دی علاقه وار زدکری بیگه، او که یوازه پدی خاطر چی دکتری تا په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د مور ډیره علاقه د آرت او معماری په برخه کې وه او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی د درملنې د لار نه، او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دو چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور واره هم د طب رشتې انتخاب کې او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت درلی.
میرمن مینپال، د کابل پوهنتون هغه وخت چې تاسو په طبي پوهنتون کې زده کړې کولې، که څه په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، ناامنۍ هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود. که د هغه مهال د زده کړو او تعلیم د معیار په باب یو څه راته ووایئ.
د کابل پوهنتون په مجموع کې او د طب فاکولټه یم چې د یو جز وه، په 50مه او 60مه لسیزه کې تر هغه ځایه پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60مه لسیزه کې ما خپله درس ویلی دی، د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکتران چې په دوو کالو کې درس ویلی وه او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخ کړه، نو اوس اکثره افغاني ډاکتران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي وو ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو د هالند مثال درکمه، افغاني ډاکتران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکترانو په سطح کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکترانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختی درلوده چې تحصیل او تعلیم تزده کرو، ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلودا چه بیرون ده وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی، لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پدیر سخاوت دی محصلین و خدمت که ایخی و او دی مغو دی مشران و استادان و دی برکت نه. نن هم دی افغانستان علمی سرمایه به خارج او به داخل دی وطن که جوانده ایده.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنری
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم، او چکم چلور ویشت کاله کېږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډیر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوی؟
د تاسو خبره ډیره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایي ملکو د یونیورسټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی، او د طب د ډیپلوم د راست راوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکادمیک مرحله تای شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسټي په سطحه باندې باید تای شي، او د هغې نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان په اکادمیک سطحه باید تکمیل شي، او د هغې نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د تپ چې دلته معادل ده په بچلر آف میدیسن، او د هغې نه بعد هم دوه کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې د مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کېږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې نا دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لویه آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دی د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2020 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دی چې د موږ سره همکاري وکړه، او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي، او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه، د مشوره د خارجي متخصصینو، او موږ د زمینه ایجاد کړو چې د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته، هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چېرته چې موران د یو مسؤونه زیگنتون امکانات پیدا کرا، او په زمن که موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړه. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطحه د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د WHO د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوان مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، او اکثرا یې د مخنیولو وړ دلایلو نه خپل د ژوند ضایع کیږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکټرانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکټرانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کو تر څو د وکړی شي چې خپل علمي او مسلکي تجربه د یو بل سره شریک کړو او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نادولتي موسسې سره کار کوئ او که په افغانستان کې له ان جی اوګانو او بهرنیو موسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
ټکال صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه موسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی، هلته مې د UNHCR او نور طبي محسسات دی افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی، او په هالند کې مم د په حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نادولتي موسسو انجیوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلق له یو شمیر دې موسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ، خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولی شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل صاحب، چې په تیرو پنځو لسیزو کې د ان جی او په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار پنجګونو باندې د لاس ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج ان جی اوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړم چې په وضاحت ویم. اول، د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کومک اجاره شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمینه سازی چې موږ اجاره کړې ده، د خپلو هغه مسلکي کمایی نه موږ سره لاس په لاس شوي یو، او دا زمینه هم اجاره کړې ده، او هغه خلک هم چې د موږ سره همکاري کړې ده، هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ زمینه اجاره کړې ده. دوهم دا چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپله کار لرو او معاش لرو، او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپله نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کوي ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کوي، با وجود دو چې در دیر قیمت ډاکتران دی. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکی د بودیجه حساب او د موږ مصارف به شفاف توګه د مکتب په ویب سایت کې نشر کیږي. او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولری، موږ د هغو نه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي. او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایی د دو کار نه دی، او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سنبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شئ؟
بله ټاکل صاحب، د ما ډېره امیدواري زیاته ده چې په راتلونکي دوه درې کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم، تو غځای شي د اقتصادي امکانات ما ته اجازه راکړه، او خپل هم افغانستان ته سفر وکم او هلته که امکان وي خپله هم شخصا په پروسه د تعلیم و تربیه طبي و مسلکي کې سهم واخلم، او آقا بخشو که چه اصلا په افغانستان که کار که باندې نده شوی پوغو بخشونو که خدمت وکریشم.
لده مؤسسه سره مالی مرسته چوک یا کم حیوات کوی؟
ده موک ده مؤسسه تمویل یا مصارف ده کمک ده مسلکی دوستانونه دکتران او نور مسلکی پرسنل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکار دي دغو د کومکونه دي او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري داکترس هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې دغو اعظام دکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نلرو او کوشم دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دو کار ته دوام ورکو. ولی چې تجربه متاسفانه په افغانستان کې دغه ده چې هر وخت چې د سیاستو مخ وګرځېده خدمات بې قطع شي. ولی امیدوارم چې په افغانستان کې شرایط ثابت پاتې شي او دی امنیتی حالت چه الحمدلله و ثبات لیدی پندو امنیتی حالت ثابت پاتشی او دی موک خدمات دوام داره وی. منتها دیوی خبر وارم چه تأکید وکم چه امیدواره ایم چه دی جون دی پار مکاتب هر چه زرت زر فعالشی ولی چه خزی اون جون دی طول نیمایی دی وجود دی او کده ده استعداد او انرژی استفاده رو نکنن و آقا جامعه بردیره پس ما نوی او خصوصا پا تیبی سکتور که ده نورو امده سکتور رو چنگ تا ده خزو ده تعلیمت تربیه او ده علمی کارون رو اشد ضرورت ده.
مننه مېرمن میراپال. مال ډیرو خلکو اوریدلی دي چې وایي کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي البته په بهرنیو هیوادونو کې نو دوی وایي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هلته کار وکړي د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصوصا دا خبره ما ډیره له ډاکترانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
تکل سیده ما امیدواری خود داده چه ده تقاوت وقت منتظر نشم او تیر کال مخیر ده تقاوت نه انشالله ده امکانات بولرم چه افغانستان ته سفر وکم او زیادتر وقت که طول وقت نشی حالتا تیر که مطبعا پا آلند کم ده ما اولادونه دی او مسلکی نتورک میده اینو هدف بده ما دغه وی چه دغه امکانات او نتورک دی علمی چه ده دو وصلول دی افغانستان دی پاره دی موک الحمدلله پا افغانستان کم پا حد کافی دکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو او دی موک خدمت به دغه وی چه دی بیرونی شرایط دی داخلی شرایط پا خدمت که دو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن میناپال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې کدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یوه لویه برخه په افغانستان کې تیره کړې ده او حتما به له هغه ځایه خاطرې هم لرئ. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې خو حتما به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتما لرئ. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسئ په هالنډ کې روزمره ژوند کوي وطن دریادیږي کله کله ډیر دریادیږي کم دریادیږي په دې باب راته ووایئ لطفا.
دا یوه ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په د قدیم نه ویل شوي دي چې وطن خو لکه مور داسې ده او په هغه خاوره کې دي چې خپوړې کړي وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې د خپوړې کړي وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندی ده با وجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یم خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندی ده او که هر چېرته اومه کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راسره ژوندی دی او هر چه سرم چه مخامخ شم اگر اگر احساس که چه دیو کچنی افغانستان سره مخامخ دی او مینه هر رو رس پس رو بانده ووری او کلری میو مگدی افغانستان سره همیشه جوان کرده دی همیشه دیره دیره مینه و سره ده او آرزوم ده ده چه افغانستان نور آباد ملکو گنده یو اسلامی موفق او آباد مملکت وی چه در افغانان چه پر طول دنیا که دیت و پرک دی بخاطر جمعی خپل وطن تراشی خدمت ورته وکا ادی نور دنیا نه چه علمیت و سرمایه علمی ده اغز دکا وطن تیراوری او خپل وند و سهم واخلی ده اقتصاد، ده علم، ده تحصیل، ده تعلیم په هر برخه کې نو ده دموگ آرزو ده او وطن دموگ وجود ده او موگ با اسره پا مینه جوند کو او که امریکی گم اما اغا مینه با تمرگ را سره بی
پا هلند که لدیره افغانی دکتری محبوبی میناپال سرمو ده ازاده میلما پا پروگرام که زنگره مرکه آوری ده تر بیامو خدای پاک مل او ساتندوی شه
Oh,